دا امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو. د ازادي رادیو خبرونه پیلو ز اجملند او زمانور همکاران مو په دې نیم ساته سهارنۍ خبری مجله کې هرکلی کوو. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1399 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې دویمه او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 23 نیټه ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.6 اوریدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله له خبرونو پیلو. دا افغانستان د دفاع وزارت وای په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو ډېری حمله شنډ کړې دي. د استرالیا ګورنر جنرال پرون له افغان ولسمشر سره په کتنه کې د افغان حکومت د اصلاحاتو د پروګرام هرکلی وکړ. او د ایران د روغتیا وزیر حسن قزاده شمی پرون ویل چې د ایبولا په نوم د وشونکو ناروغي وایروس خی ایران ته هم داخل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وای په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو ډېری حمله شنډ کړې. د وزارت وروسته تر هغه دا خبره وکړه چې د کندوز د سیاسي او امام صاحب ولسوالانو ازادي رادیو ته وویل چې د ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او حملې زیاتې شوې. خو د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وایي په کندوز کې د جګړې کنټرول د افغان ځواکونو په لاس کې دی. په همدې حال کې د کندوز د امنیتي قمندانۍ ویان سید سرور حسیني وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د دې ولایت په نامنو ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات وکړي. د استرالیا ګورنر جنرال پرون له افغان ولسمشر سره په کتنه کې د افغان حکومت د اصلاحاتو د پروګرام هرکلی وکړ. د جمهور ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د استرالیا ګورنر جنرال پیټر ګاسګروپ پرون په ارکیلا اشرف غنی احمدزی سره په کتنه کې ویل د اصلاحاتو د هغه پروګرام هرکلی کوي چې د افغانستان حکومت په پام کې نیولې دي. په کندهار کې یو غیر دولتي بنسټ غواړي د ملالۍ میوندۍ قبر ورغوي. د خادمن ګام د بنسټ مشر حکمت الله خادمن ازادي رادیو ته ویل د دې لپاره چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې دغه پلان عملي شي هڅه کوي د قومي مشرانو په منځګړتوب خپل کار پیل کړي. اخوا د قرغیزستان یو چارواکي ویل افغان او نړیوالو ځواکونو وبخې د قرغیزستان یو چارواکي ویل افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل به د منځنۍ اسیا لپاره ناوړه واقع بولدي. په دفاعي او امنیتي او د قانون د حاکمیت په چارو کې د قرغیزستان د دفاع وزارت مرستیال پرون د دغه هیواد په پلازمینه بشکک کې ویل افغانستان د حساب ځواکونو ولوتلو سره خی منځنۍ اسیا له قومي او یو لر نور ستونزو سره مخ شي. د ایران د روغتیا وزیر حسن قزیزاده هاشمی پرون وویل چې د ایبولا په نوم د وژونکو ناروغي وایروس خی ایران ته هم داخل شي. خو هاشمی ویل تر اوسه په ایران کې د ایبولا کوم نښه نه ده لیدل شوې. د خپل خبرو کې ویل د بیړنۍ معاینې لپاره یو ځانګړی لابراتوار مجهز شوی دی. د ایران د روغتیا وزیر ویل هیواد د دې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره شپږ میاشتې مخکې لازم اقدامات پیل کړي. د ایبولا وژونکو ناروغۍ په تیرو لسو میاشتو کې تر ډېره په لویدیځ افریقا کې تر 3500 زیات کسان مړه کړي. امریکا وایي که هر چا د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې څخه تیل رانیول خی بندیزونه ورباندې ولګوي. له دې اقدام هدف ته د ډلې د مالي سرچینې له منځه وړل دي چې ویل کیږي له دې درکه د ورځې $1,000,000 برابروي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د اوکراین لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ځانګړي څارونکي ماموریت وایي د اوکراین په ختیځ کې و بې پیلوټ الوتکه په بریالیتوب سره واسمویله. دغه غیر نظامي او دوی نور بې پیلوټ الوتکې به د اوکراین په ختیځ کې له هوا د حکومتي ځواکونو وروسپله او بلتون غوښتونکو ترمنځ د نازک اوربند څارنه کوي. اخوا د نړۍ میلیاردر او بشرپال جورج سورس وایي نړۍ باید د اوکراین له حکومت سره زیاته مالي مرسته وکړي څو د ژمي پر مهالې د ړنګېدو مخه ونیول شي. ښاغلي سورس ګارډین ورځپاڼې ته وویل چې اوکراین ته باید زر تر زره د 10 میلیاردو په شاوخوا کې نقدي مالي مرسته برابره شي څو خپل عمومي پورونه هم ورباندې پرې کړی شي. او د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف په یو ورځني سفر ترکمنستان ته ورسید. په پرونو خبرونو کې وازیدار غلی چې کریموف به له خپل ترکمن سیال قربان ګولی بردی محمدوب سره د دوړ خیزو اړیکو پر پراختیا سیمه ایزو او نړیوالو ستونزو خبرې وکړي. امنیتي مسایل هم د دوی د خبرو اترو په اجنډا کې شامل دي. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د دفاع وزارت وایي د افغانستان په شمال کې د نامنیو د مخنیوي لپاره خاص پوځي تدابیر لري. دا چې دا کوم پوځي تدابیر دی په دې اړه به رپورټ درته وړاندې کړو. د کندز په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت له زیاتېدو سره یو شمېر ولایتي چارواکي په راتلونکو ورځو کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. دا موضوع هم څېړو. افغان کارپوهان وایي عدلي او قضایي ارګانونو ته د مخکینۍ کابینې د 15 وزیرانو معرفي کول به په راتلونکي کابینې اغیز ولري او ښایي کارونه تر اوس بهتره شي. په دې اړه یو رپورټ در سره شریکوو. د آسیا د زړه د هیوادونو وبخې د آسیا د زړه په نوم د هیوادونو د ډلې سفیرانو پرون په کابل کې غونډه وکړه. د دې غونډې حال درکوو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې به مو په کوټه کې د مولانا فضل رحمان پر موټر د شوي ځان وژون کې برید نه خبر کوو. همدارنګه نور رپورټونه هم لرو. دا د آزاد راډیو ده. د دفاع وزارت وایي د افغانستان په شمال کې د نامنیو د مخنیوي لپاره خاص پوځي تدابیر لري. دغه وزارت وروسته لاغې دا څرګندونې کوي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د نفوذ د زیاتېدو رپورټ ورکړ. سالم احمد صالح یې په اړه نور جزئیات دراوړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د خیبر په نامه په خپلو وروستیو عملیاتو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې څو ځانګړې سیمې په نښه کړې چې ناامنې کړې او هلته د خپل فعالیت لپاره زمینه برابره کړې. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي د ځینو سیمو لپاره امنیتي تدابیر نیول سوي او په ځینو نورو سیمو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي. دوی وایي په جنوب لویدیز کې سنگین ولسوالۍ، د غرز د فاریاب قیصر او د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ، په غزنی کې اجرستان او په کندوز کې دشترچی ولسوالۍ په پام کې نیول سوي وي. د دشمن د خیبر په نامه عملیاتو کې کونړ، لوګر او ننګرهار هم شامل و. د ځینو ولسوالیو لپاره پلانونه سنجول سوي. په ځینو سیمو لکه دشترچی ولسوالۍ کې خال عملیات روان دي. پورستیو کې د افغانستان په شمال کې یو لنا امنو ولایتونو کندوز ګڼل کیږي. نیویارک ټایمز رسپنې په خپلې ورستۍ غنې کې راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا د افغانستان شمال ته مخه کړې او په کندوز کې ځینې پرمختګونه هم کړي دي. د کندوز د دشتیارچی ولسوال نصرالدین سادی د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د دې ولسوالۍ 15% خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د کندوز د بلی ولسوالی امام صاحب ولسوال امام الدین قریشی هم ازادي رادیو ته ویلي چې د چچنیا، تاجکستان او افغان طالبانو ډلې وخت نا وخت د ولسوالی پر ځینو سیمو حمله کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز په تیره بیا دشتیارچی ولسوالی کې سخت جګړې سوي، خو اوس د جګړې کنټرول د افغان ملي اردو په لاس کې دی. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی په کندوز په خاص ډول د اشتارچی ولسوالۍ کې سخت جګړې سوي. دشمن هلته خپل ظرفیتونه په بشپړه توګه وکارول. حمله ماتې سوي. اوس د جګړې کنټرول تر ډیره د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواک په تیره بیا د ملي اردو په لاس کې دی. د پوځي چارو کارپوهانو ویلي د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو له شپږ میاشتنۍ لانجې په استفادې وسلوالو کسانو د افغانستان په زیاتو برخو کې خپل فعالیتونه زیات کړل. افغان حکومت ویلي د امن ټینګولو ته لومړیتوب ورکوي او د ناامنیو ستونزه به ډیر ژر حل کړي.
سپوږمۍ غلازادې راډیو ناوړه و موریدل چې د دفاع وزارت وایي د افغانستان په شمال کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره خاص تدابیر لري. یو شمیر نور افغان چارواکي هم وایي چې د کندوز په یو شمیر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت له زیاتېدو سره به په دغه سیمو کې پراخ پوځي عملیات وکړي. د دشتیارچی او امام صاحب ولسوالانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمو کې امنیت د اندېښنې وړ دی. فرشته جلال زی په اړه رپورټ لري.
په کندوز کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په زیاتو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه چټک سوي او امنیت ته خرابېدو په حال کې دی. د دشتبرچی ولسوال نصرالدین سادی وایي د دې ولسوالۍ نږدې 90 په سلو کې برخه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. سادی ازادي راډیو ته وویل وضعیت د اندېښنې وړ دی. موږ څو واري والی صاحب او امنیت قمندان ته ویلي چې دلته امنیت خراب دی او که عملیات ونسي سقوط کولای سي. د دشت برچی ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې بهرني وګړي هم هلته په وسوال تشدد کې لاستري. د سادی پوینا لشتلجه 55 ډلې چې د شپږ سو په شاوخوا کې کسان پکې تنظیم دي، د دشت ارچی په بیلابیلو سیمو کې تخریبي فعالیتونه کوي. د دشت ارچی ولسوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسوال د کندوز له نورو سیمو لکه امام صاحب او ګورتی پی څخه ورځي. خو د امام صاحب ولسوال امان الله قریشي وایي چې د ده په ولسوالۍ کې وضعیت د دشت ارچی په پرتله ښه دی. البته قریشی هم ټینګار وکړ چې په عمومي ډول امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. قریشی وایي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، ځکه د دنیا د هر ځای ترورستان دلته راغلي. تاجکان دي، ازبکان دي، چشنیان دي، پاکستانیان دي، د سیمې نور وسلوال دي. دوی ته له یوې خوا پاکستان کلدار او ډالر ورکوي او له بلې خوا له خلکو وشرو زکات ټولوي. خلک وژني، خلک وهي او ټکوي او پیسې ورڅخه اخلي. خلک له ویرې پیسې ورکوي. په دې ډول کلیا ولسوالۍ نیسي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند سید سرور حسینی په دې ولایت کې د بې امنیتي د زیاتېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به په سیمه کې پراخ پوځي عملیات پیل سي، خو په عین حال کې پر سیمه ییزو چارواکو د کمزوري ادارې تور ولګاو. حسینی وویل یو دلیل چې مخالفین په دغو ولسوالیو کې ځای پیدا کوي د مسؤلینو ناتواني او بیکاري ده. وسلوال طالبان د هغوی د کمزوري کولو لپاره تبلیغات کوي، اوازې اچوي او ځایونه ورڅخه نیسي. د کندز د امنیه قومندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو تهدید دومره ستر نه دی چې افغان امنیتي ځواکونه یې د مخامخ کېدو توان ونه لري.
د ازادي راډیو خبري مجله
او سم مخکې لدې چې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه راواخلو، کوټه ته ځو. پرون ماخام په کوټه کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر مشر مولانا فضل الرحمن هغه وخت سن وښونکې بریدو شو چې تازه یوې غونډې څخه د یوې غونډې ته له وینا راوتلی و. په برید کې د ځان وښونکې په شمول درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل تنه ټپیان دي. بارکوال میاخیل له کوټې نور تفصیل راکوي.
د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا د پنځشنبه په ورځ د کوټې په صادق شهید لوبغالي کې د مولانا مفتی محمود په نامه کانفرنس وسو چې د دې ګوند تر لسو زرو زیاتو پلویانو پکې ګډون کړی و. د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن تر وینا وروسته کانفرنس پای ته ورسید، خو مولانا فضل الرحمن چې د غونډې له ځایه راووت او په موټر کې روان شو، همدغه وخت موټر ته نږدې زورور چاودنه وسوه. د چاودنې په ځای کې د جمعیت ګوند سلګونه پلویان موجود وو چې چاودنې په وینو ولړل. مړي او ټپیان سمدستي د یدیم رست دوی ادارې په امبولانسونو کې روغتون ته ورسول سول. د یدیم رستندوی ادارې کارکونکو باز محمد عادل وایي
تقریبا 15 منټه بالا 15 بجې باندې درسو مال چې شریز ما شاته ملګری ولاړ وای دماکه وسو ایدی ولا راو غواړه مور شوړلو زخمیان زله پراته ول لاغم باد مور زخمیان لا وخت سیول هسپتال ته راو ورسول. یوه سی زخمیان تقریبا درې مړی دي.
د پولیسو مشر محمد املیش رسنوی ته وویل چې دا ځان وژونکو برد وو او ځان وژونکو هڅه کوله چې د کانفرنس ځای ته ننوځي، خو د کلک امنیت لامل هلته په ننوتلو نو بریالی شوی. او چې کانفرنس پای ته رسېدلې نو دا هڅه کوله چې د مولانا فضل الرحمن موټر ته ځان ورسوي، خو د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا ګمارل شوی څارندویانو مخ ونیوله او چې څنګه د مولانا موټر تیر سو د په ځان پورې تړلې شاوخوا 1 کیلوګرام چاودېدونکي مواد وچاودل. د چاودنې یو عیني شاهد وایي
زمان اوس کوم دی راجا دی د مکس وسوله زاله تولیاړو منو فضل الرحمن صاحب تر وتی فضل الرحمن صاحب موټر شې ماتې سولې.
په چاودنه کې د ځان وژونکو په شمول درې تنه وژل شوي او تر شلو زیات پکې ټپیان سوي چې د کوټې په دولتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. په ټپیانو کې هم د شپږو تنو حالت نازک بلل کیږي. یو ټپي تن د چاودنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
عبدالخالق زخه سلط ولاړو د شاټ اور سنگ ته ولاړو، یو سړی رامونډه کړ د مولانا صاحب ګاډی له بیا ګاډ د کور کله هغه ولاړ مسعود کی چې ورشته خودکش پټاوس دغه بعد بیا ما شهر نه لاله.
په چاودنې کې د مولانا فضل الرحمن د موټر یو خوا په بش پړتوګه تباسوي، شیشې ماتې سوي، ټایرونه پنچر سوي. خود رسنو ته وویل چې موټر یې مرمۍ زد بود، ځکه پکې دا ملګرو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. د چاودنې له امله موږ ټکان وخوړو، خو بلته موټر ته دننه رانغلل. وروسته لوګی را دننه سو. داسې ښکارېده چې تارونه وسوځېدل، د یوه څنګ ټایرونه هم سوځېدلي وو. بیا ډرایور د یوه څنګ په ټایرونو موټر د چاودنې له ځایه په بیړه مخ ته بوت. خدای موږ ته پکې کوم زیان را ونه رساوه، خو د ګوند په کسانو او څارندویانو کې مو 23 تنه ټپیان وو چې په هغوی کې 2 مړه شوي او 3 تنه لکه چې مرګونې دي. هڅه کېږي چې د هغوی ژوند وژغورل شي.
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ لرسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان امنیتي ادارو په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې د وسلوالو په خلاف کلک عملیات وکړل او تر ډېره یې ترهګري پکې وځپله. دا حمله د هغه عکس العمل کېدای سي. پر مولانا فضل الرحمن صاحب سوی حمله موږ په کلکه غندو. موږ خو د دوی د کنفرانس او په خپله د ده د امنیت لپاره بشپړ او کلک اقدامات کړي وو. پولیس او د ترهګرۍ ضد ځواک سرتېرو مو ورکړی وو. د حکومت لخوا مو مرمۍ ضد موټر هم ورکړی وو، ځکه خو هغه وژغورل سو. خو کوم څوک چې په چاودنه کې وژل سوي او ټپیان دي، موږ یې په غم کې شریک یو. د دې چاودنې په اړه مخکې له مخکې کوم خطر او ګواښ موجود نه وو. د ځان وژونکي برید مسؤلیت د جندالله په نامه سنی وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. د دې ډلې ویاند چې نوم یې نه دی څرګند رسنیو ته ویلي چې پر مولانا فضل الرحمن یې برید ځکه کړی چې وایي هغه د ډیموکراسۍ پلوی دی. د یادونې وړ ده چې پر مولانا فضل الرحمن باندې دوه ځله مخکې هم ځان وژونکي بریدونه سوي دي، خو روغ رمټ ترې وتلی.
اوسمی وار بیا پام وکړی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندز ولایت کې د وسلوالو طالبانو ډېرې حملې شنډې کړې او دغلته د نورو اقداماتو تابع لري. د استرالیا ګورنر جنرال پرون له افغان ولسمشر سره په کتنه کې د افغان حکومت د اصلاحاتو د پروګرام هرکلی وکړ. په کندهار کې وی غیر دولتي بنسټ غواړي د ملالۍ میوندۍ قبر ورغوي. دا قرغیزستان یو چارواکی ویلی افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل به د منځنۍ اسیا لپاره ناوړه عواقب ولري. د ایران د روغتیا وزیر حسن قاضی زاده هاشمی پرون وویل چې د ایبولا په نوم د وژونکي ناروغۍ وایرس ښایي ایران ته هم داخل شي. امریکا وایي که هر چا د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې څخه تیل واخیستل ښایي بندیزونه ورباندې ولګوي. او د اوکراین لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ځانګړي څارونکي ماموریت وایي د اوکراین په ختیځ کې یوه بې پیلوټ الوتکه په بریالیتوب سره واسمله. دوستانو، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې آدرس دی. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، عصمت ساروان ورته کتنه کړې.
فرن پالیسي خپرونې په افغانستان کې د نفوسو د احصایې پر نشټوالي تبصره کړې ده. په دې لیکنه کې د افغانستان د ولسمشرۍ وروستیو انتخاباتو او د نفوس د دقیقې احصایې نشوالي ته په اشاره راغلي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له جنجالونو یو مهم درس دا اخیستل کېږي چې باید د سرشمیرنې غم وخوړل شي. د باوري سرشمیرنې نشټوالی تل د افغانستان د حکومت لپاره یو مشکل و او دی، او له مؤثرو پلان جوړونو رانیولې تر اوږدمهالو پرمختیایي پروژو او انتخاباتو پورې په بیلابیلو برخو کې ستونزې پیښې کړي دي. فارن پالیسی د سرشمیرنې په اړه د افغانستان د پخوانیو حکومتونو هڅو ته اشاره کړي او ویلي دي چې ټول په دې کار کې پاتې راغلي دي. نشي لیکلي چې لومړی پلا په 1988 او 1988 کلونو کې امیر شېر علي خان د مالیو د ټولولو لپاره د نفوسو د شمیر د معلومولو هڅه وکړه، خو په مختلفو دلایلو لکه جګړې او تشدد لکه بل د شېر علي خان هڅه ناکامه شوه. فرن پالیسی وایي چې وروسته په 1990 کال امیر حبیب الله خان وغوښتل چې د کابل ښار د نفوسو شمیر معلوم کړي، خو د دې کار په خلکو کې پراخه ویره رامنځته کړه او کله چې دولتي مامورین کور په کور وګرځیدل ورته څرګنده شو چې اکثره نارینه له ښاره تښتیدلی دي. ډیپلوماټ خبرونه د ورشم د نوی لارې پاړه د اریکا مارات لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سر لیکې ده د نوی ورشم لارې تعقیب یو لړ سپارښتنې شوې دي. لیکوال وایي لویدیځوال د منځنۍ آسیا او افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي اتحادیه دي د ډیموکراسۍ د پراختیا مرستې له امنیتي مرستو جلا کړي. لویدیز باید بشری حقونو او ولسواکۍ ته پام وکړي او هغه دي تر امنیتي ګټو غوره وبولي، ځکه چې دا هغه عناصر دي چې هم د چین او هم د روسیې سیاستونه نه لري. د ډیپلوماټ په لیکنه کې هم دا راز ویل شوی، پر دې سربیره د لویدیز له لوري امنیتي مرستې باید د وسلو او تجهیزاتو پر ځای د پوځي روزنې او د تجربو د تبادلې په بڼه وي. د لیکوالي په باور دا به د ټولواکو مشرانو مخه ونیسي چې د لویدیز له لوري ورکړای شوي وسلې د خپلو خلکو پر ضد ونه کارولی شي. د دې ترڅنګ مرستندویان باید په منځنۍ آسیا کې پر خصوصي سکتور او کوچنیو تشبثونو تمرکز وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې 2 شپږ نوي اورېدلی شئ. یادونه کوو چې د ماښام له 8 نه بیا د سهار تر 8 په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خپرېږي. خو ستا ازادي راډیو ته خوښي پرون په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د آسیا د زړه د هیوادونو په نوم د سفیرانو د یوې غونډې کوربه وو. په دې غونډه کې د استانبول د پروسې د څلورمې عمومي غونډې د مسودې په سر بحث شوی دی چې صفی الله استانګزی په اړه له کابل نور حال راکوي.
په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو سفیرانو د دې پروسې د همکارو هیوادونو او سازمانونو استازیو د پنځمه پروسې د دې پروسې د څلورمې عمومي غونډې د مسودې په اړه خبري وکړي. د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پروسې د وزیرانو څلورمه عمومي غونډه د اکتوبر په 10مه او 11مه د چین په قربتوب په بیجینګ کې کیږي. د دې پروسې د همغږي لپاره د افغان ولسمشر استازي حکمت خلیل کرزي له ټولو سفیرانو وغوښتل چې د یادې عمومي غونډې د مسودې په نهایي کېدو کې خپل همکاري وکړي.
دا غونډه مو کاری بڼه لري. سود آسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې د وزیرانو څلورمې عمومي غونډې د مسودې د متن په اړه سره خبري وکړو. اوسنۍ ناسته په بیجنګ کې د ترسره کیدونکو څلورمې عمومي غونډې د کارونو د بشپړېدو په لور یو مهم ګام دی. مسوده لوړاندې تاسو ته درلېږل شوې ده. له تاسو هر یو نه هیله لرو چې په اړه خپل لارښوونې را سره شریکې کړئ څو وکولای شو یو نهایي مسوده ترلاسه کړو.
د سفیرانو او د همکارو سازمانونو او هیوادونو د استازیو په سطحه دا په کابل کې دوی مناسبه ده چې د بیجنګ د عمومي غونډې د چمتووالي لپاره جوړه شوې ده. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خاص استازي مرستیال نیکولاس هیسم ټینګار وکړ چې ټول باید په ګډه د بیجنګ کانفرنس لپاره د منلو وړ مسوده ترتیب کړي. ښاغلی هیسم د سیمه ایزو ستونزو د حل لارو موندلو لپاره له استانبول پروسې نه د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د پوره ملاتړ ډاډ ورکړ.
اجازه راکړئ چې د استانبول پروسې نه د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د ملاتړ ډاډ درکړم. کوم ګډ کار چې موږ اوس ترسره کو تر ممکنه بریده په هڅه کو چې په یو ګډ نظر په بیجینګ کانفرنس کې د لوړ پوړو چارواکو لپاره د منلو وړ مسوده جوړه کړي.
زموږ غلاسته رادیو نوورې افغان کارپوهان وایي عدلي او قضایي ادارو ته د مخکنی کابینې د 15 وزیرانو معرفي کول به د راتلونکو کابینې پر کار او په افغانستان کې د فساد د لمنځوړلو په برخه کې ګټه ور تمام شي. قاسم سولمل په دې اړه د موضوع نور تفصيل دروري.
یوشمیر افغان کارپوهان ستره محکمې ته د مخکنی حکومت د 15 وزیرانو معرفي کول د ملي وحدت حکومت جوړیدونکو کابینې ته خبرتیا او د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره یو ګټور ګام بولي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالبصیر حقیر د پنځمې پرز لازادي رجو سره په خبرو کې د نوي حکومت د اقدام وستای او زیاته کړه چې دا به د راتلونکو کابینې پر کړنو مثبت اغیز وکړي.
واقعاً د دې د شو تعقیب د راتلونکو کابینې په وزیرانو باندې او په نورو نور ټول چارواکو باندې په ټول باندې یعنی زه فکر کوم چې ډېر ښه یو مثبت تاثیر لري. په هغه صورت چې استدلال او استناد قوي قانوني او معجه واوسي نو دا 100% پر راتلونکو کابینه باندې او د فساد سره د مبارزې په اړوند باندې تاثیر لري.
د شغلی حقیر په خبره کې د مخکینی حکومت د لوړ پوړو چارواکو محاکمه پر عادلانه توګه ترسره سي نو دا به پر ټولو د قانون د یو شان پلي کولو په برخه کې پر حکومت د خلکو اعتبار زیات کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ روانونه اعلان وکړ چې د مخکینی حکومت د 15 وزیرانو د اختلاس او لدندې د ناوړه ګټه اخیستنې دوسیه د لا نورو څېړنو لپاره ستره محکمه تراجع کړي. د ترانسپورت مخکینی وزیران حمید الله قادری او عنایت الله قاسمی، د سوداګرۍ او صنایعو وزیر امین فرهنګ، د قانون وزیر محمد صدیق شان او د اقتصاد وزیر جلیل شمس د پخوانی کابینه حق غړي دي چې د لوی سرنولي لوري په اختلاس او لدندې په ناوړه ګټه اخیستنې تورندي. راپورونه وايي یو شمېر دغه پخوانی وزیران اوس په افغانستان کې نسته. له دې ډلې د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ لازادي رجو سره په خبرو کې په ځان لګیدلې تورونه رد کړه، خو په پاتې څلور وزیرانو کې هیڅ وای هم تر اوسه د لوی څارنوالۍ لخوا پر خپل ځان د لګیدلو تورونه پاړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې څېړونکو ټینګار کوي چې حکومت باید افغانستان ته د لوی څارنوالۍ لوري د تورونو وزیرانو د بیرته راستنولو لپاره جدي هڅې وکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې رئیس اجمل هوډمن لازادي رجو ته ویل چې کستر محکمه د دې چارواکو په غیاب کې پر هغوی فیصله وکړي نو دا به د دې اقدام مسؤلیت را کم کړي.
د 15 دو کسانو ته متهم دي چې دوی یو شمیر یا یو ځاسنی په افغانستان کې نشته کله چې دوی په خپل حضور ونه لري دوی به څه محاکمه کوي هلته دوی خبره ده چې کله دوی حضور ونه لري هلته دوی محاکمه په حضوري ډول باندې ونه شي د دې تنبیهي تاثیرات په ټولنه کې په حکومت کې او د اوسنۍ یا د راتلونکي کابینې په غړو باندې ډېر کم وي
په حکومتي ادارو کې فساد هغه څه دی چې نړیواله ټولنه او عام خلک یې په اړه له کلونو کلونو راهیسې شکایت کوي اوس د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره یو ور بیا په ادارو کې له شته فساد سره د جدي مبارزې لپاره هیلې پیدا شوې او خلک له حکومت غواړي چې د نوي کابینې په ټاکلو کې وړتیا او صداقت په پام کې ونیسي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر وایي په کوبانی ښار کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد د جګړې لپاره به 200 کورد وسلوالو ته اجازه ورکړي چې د ترکیه له لارې د ښار ته ولاړ شي. رجب طیب اردوغان پرون په لیتویا کې ویل د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ورسره موافقه کړې چې دا وسلوال به له کوبانی څخه د دفاع لپاره استوي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې رپورټ تراوري.
د ترکیه ولسمشر نن ویل چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر وړاندې له کوباني ښار څخه د دفاع لپاره به کورد وسلوالو ته اجازه ورکړي چې د ترکیه له خاورې تیر شي. رجب طیب اردوغان نن په لیتویا کې ویل د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند بل عراق څخه د ترکیه له لارې خپل 200 وسلوال کوباني ته واستوي. د سوریه شمالي ښار کوباني چې له ترکیه سره پر پوله موقعیت لري له 13 میاشتو راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالو تر حملو لاندې دی. د عراق د کوردستان خپلواکي سیمې پارلمان د چهارشنبې په ورځ کوباني ښار ته د پېشمرګه کورد ځواک استول تصویب کړل. د کوباني ښار یو چارواکي ادریس ناسان نن د کوباني د وضعیت په اړه ویل په کوباني کې نن سهار هم جګړه روانه وه. دا تورستی ډله هڅه کوي چې د ملاتړ ځواک له کپېشمرګه او عراق د کوردستان د وسلوالو تر رسیدو د مخه کوباني په خپل کنټرول کې واخلي. اسلامي دولت په دې پوهیږي چې له کوباني دفاع کوونکي به دوی پر شا وتنبوي. په همدې حال کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي چې د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د تیرې یوې میاشتې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت 521 وسلوال وژل شوي دي. د متحده ایالاتو د پوس مرکزی قومنده وایي چې د ترکیه پر پوله پروت د سوریه په کوبانی خار او شاوخوا سیمو تر دې دمه یو نیم سل واری بمباری کړی ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. د امریکا حکومت وایي کار چې د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې څخه تیل رانیول خای بندیزونه ور باندې ولګوي. د نړیوالو اژانسونو په حواله په دې اړه نور جزئیات له سالم احمد سالی نورو.
د ټروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال ډیوډ کوهن چې پرون په واشنگټن کې د نړیوالې سولې لپاره په کارنګي بنیاد کې خبرې کولې وویل واشنگټن اوس د اسلامي دولت ډلې د مالی سرچینو پر پیژندلو او مشخصولو په شدت تمرکز کوي. د دې په وینا هر سوداګر، شرکتونه، د ترانسپورت کمپنۍ یا بل څوک چې د اسلامي دولت ډلې پر تیلو ولکه لري باید پوه شي چې موږ په سختي د دوی د پیژندلو پر چارو کار کوو. شغلی کوهن ویل موږ دا امکانات لرو چې د دغو کسانو مخه ونیسو. د ویلي چې د اسلامي دولت په نامه ډله د تیلو د خرڅلاو، انسان تښتونو او نورو غیر قانوني فعالیتونو له درکه په میاشت کې په میلیونونو ډالر ترلاسه کوي.
With respect to
اسلامي دولت ډلې د اوایدو سرچینو ته په پام سره باید ووایم چې د دې ډلې لخوا د تیلو سوداګری زیات پام ځان ته اړولې ده. زموږ کره معلومات دا دي چې د اسلامي دولت ډلې د جون له نیمایي راهیسې د قاچاقي تیلو د خرڅلاو له درکه د ورځې شاوخوا یو میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. د ټروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال ډیوډ کوهن ویل تیل په ځنګړي ډول د اسلامي دولت سختریزه ډلې عمده مالی سرچینه ده. خو ده ویل چې دغه ډله هر میاشت تر 2 میلیون ډالر او زیات اندازه پیسې د خپل حضور په ساحه کې د جنایي فعالیتونو او له خلکو په زور د پیسو اخیستلو د لارې ترلاسه کوي. شغلی کوهن وایي هڅه کوي په نړیوال مالی سیستم کې د اسلامي دولت ډلې د لاسرسي مخه ونیسي.
second line of activity, which is
زمور د فعالیت بل اړخ په نړیوال مالی سیستم کې د اسلامي دولت ډلې مخنیوي دی. څنګه چې دوی پانګه په لاس کې لري، دا ډېره مهمه ده. په هغو ساحو کې چې دغه ډله فعاله ده، د بانکي څانګو له طریقه مالی سیستم ته د لاسرسي مخنیوي وسی. په عراق کې چې د اسلامي دولت ډله فعاله ده، د بانکونو په لسګونو څنګ سته، له عراقیانو او د نړۍ په نورو برخو کې له نورو سره، هم په خصوصي او هم په عام مالی سکتور کې له نږدې کار کوو. څو یقیني کړي چې د اسلامي دولت ډله دا توان نه لري څو نړیوال مالی سیستم ته لار پیدا کړي. د اسلامي دولت په نامه ډلې د عراق او سوریې ځینې سیمې نیولې دي.